السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ راډیو یوې بلې او سات خبرونه اورېدو ته راغلم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی او په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې د داعش ډلې په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه هم په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي چې لا هم د کندوز ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او ایران او نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې د نړیوال غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکارۍ او د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالت زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دی. سرګی شوګوی ویلي چې په نړیوال کانفرنس کې به د شانهای د غړیو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ویل کیږي چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو استازي هم وروبلل شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د پنځو ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د دې ولایت د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره اقدام ونه کړي دا ولایت به له جدي امنیتي وضعیت سره مخامخ شي. دوی همدارنګه ویلي چې تر اوسه د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ هم په بشپړ ډول د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو د مخکې د دفاع وزارت د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړی و. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر قمندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وایي په غونډه کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د غونډې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمې ونډې او په اړه یې اندېښنې شریکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان د چاودیدونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وشوه او یو شمیر کسانو په چاریکارو کې اعتراضي لاریون وکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسایلو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.15 افغانۍ پوله، یو روپۍ یورو 6.15 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ پوله، یو انګلیسی پاونډ 94 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 501 افغانۍ. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای 3 نیټې خبرې جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبریالانو ته وویل پاتې مسایل ډېر اجرایه اړخ لري او تخنیکي نه دي او موږ د دې ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل که چیرې له ایران سره موافقه د دوی د قناعت وړ نه وي ورڅخه وتلی شي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وای عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسی په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د اعدام حکم عملي کړي. عبد الفتاح السیسی خاورو ته د مصر د لوی سرنوال د جنازې د سپارلو په مراسمو کې د خپل څوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نورو مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. د مصر لوی سرنوال هشام برکت تیره دوشنبه په قاهره کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې وژل شو. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکراین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګاز د واردولو په اړه پر نویو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکراین دولتي شرکت نفت و ګاز پرون وویل چې د اوکراین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګاز د دولتي شرکت ګازپروم صادرات به پر خپل حالت پاتې شي. اوکراین ته د روسیې د ګازو واردولو د نرخ په اړه کړی چې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب په وینا کې روانې وي له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. د اوکراین د انرژۍ وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر میاشت کې پیلېږي. د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې د اوکراین دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. اروپایي کمیسیون ویلي چې پر دې مسله د اوکراین او روسیې دریځونه ډېر سره لرې دي. او د یورو زون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره د مرستې د یو پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکینی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید شي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت زنګېدو غوښتنه هم کړې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په روان خپرونه کې په ننګرهار او ختیځو سیمو کې د داعش وسلوالو د موجودیت، د هغوی د فعالیت او دا چې هغوی په څه ډول وسلو سنبالي او مالي تمویل یې څنګه کیږي مفصل رپورټ اوریدلی شئ.
خو د 30,000 نه 30,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغو 500-600 ډالر معاش دی. خلکنوي موټر لري، خریداري په بازار کې ډېره کوي.
د برتانیې یوې شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه پیل کړې ده. په دې اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ادعا څېړو چې وایي پرون په بلوچستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او یو شمیر د بلوچ ملتپالو قوماندانان یې وژل دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
صاحب ډېرې وران خو اوس هم ډېر ویریږي، او چې کله عمل لري سپینه پیګدار خولې وویني نو په ځان شش کلمې چوف کی.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت ویان دولت وزیری د پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دا یو مهمه مسأله ده. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات زیاتیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
په هیواد کې د نام نه لزیاتې دوه په بیلابلو سیمو کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشې کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي له هغو ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملا په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلی سره مخ شوې.
د رئیس به جمهور د هغه حمایه نه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتی او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غږ نن ماته وویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې حمایه نه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ تاییدوو که چیرې په دې حق لباندې هم اقدام وشي هغه څوک چې په ماریبه کې دي هغوی ته امتیاز ډیر شي دا ښه کار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو راهیسې د ویډیو کانفرنس له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیتي مسؤلینو او اردو قمندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې یوې غونډه کې د مالیې کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشه د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خپرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلولۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه شوې ښه ډوډۍ ورته اوله کړو دا مفکر نه لري ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالي مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هره پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنۍ ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې راکم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش په نامه وسلوالې ډلې مسأله زیاته ګرمه شوې ده. خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډل کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی او له ولس سره چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو مفصل تحقیقاتي رپورټ کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د آی اس آی څارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره لهغې چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي. دوی اولترین هغه چې دا وه چې په امارات اسلامي په خلاف یې اول دغه وکړو اقدام وکړو او دا خلک د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه ده او باید د یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر په څه کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لورو پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو مادې اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکټر ته نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره وي. نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډېر قوي دی. د یوې د امارت اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغو به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، که نه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغو به ورسره کومکونه کړ، چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نغدې پیسې ورکولې. او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 20,000 نه 30,000-40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغو $500-$600 معاش دی. نوی موټر لري، خریداري په بازار کې ډېره کوي، چا ته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري، او وسله یې هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوی وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورکزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورکزیو جنسي او د خیبري جنسي تیرا پیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورکزي دي، ډېر پکې اورکزي دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغوته کورونه اوسي، اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکرې طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکی استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتونه، د هغې د ختموي دپاره سې دا ګیم روان دی. ځکه هغه څوک چې ارام دی هغه دې خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د دې ورسره ملګري کېږي، ټوپک ورسره اخلي. هغه څوک چې هغې نه د هغې د خفه کولو له خاطره، دا یو دروني حرکت دی، او د دې حرکت تر شا حتمل یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم.
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ، په دریز کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنګونه دي، اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنګونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه به وي، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل دا د خاورې سره هم جفا دی. او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زموږ دا جرات هم لري، دا توانمندي هم لري چې دوی په لمنځه وړلو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري. خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هش شي دی او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګرګوري اوغز او نورې ساحې همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدیدې جګړې روان دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالې نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
په ننګرهار ولایت کې مو د داعش په نامه وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه د ازادي راډیو مفصل رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د استازي د څرګندونو او د غراز د ولسمشر د پرونیو خبرو په باب مقالې او مطالعه خپره کړې دي. نسیم شفق مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي نیکولاس هایز هم له قوله لیکلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه باید په داسې وضعیت کې دا هیواد یوازې پرې نه کړي. په مطلب کې د ښاغلي هایسم هغه خبره هم راخیستل شوې چې وایي که افغانستان بیا هیر شي نو یو ستر ناورین به رامنځته شي. اطلاعات روز لیکلي چې نیکولاس هایسم له افغان حکومت نه هم غوښتي چې موجودو اقتصادي ستونزو ته رسیدګي وکړي او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د نیکولاس هایسم له قوله وایي چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حل وخت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. په مطلب کې د ښاغلي هایسم له قوله ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ستونزو په وړاندې سترګې پټې نه کړي، بلکې په دې برخه کې له دې هیواد سره هر راز مرسته وکړي. ویسا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلي چې دا هیواد د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی او دا جنگ یوازې د افغانستان نه بلکې د نړیوالې ټولنې جنگ دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې باید د تپل شوې جګړې مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ناامنۍ او ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او د سیمې هیوادونه په تېره روسیه هم سخته اندېښمن کړې ده. د مطلب د لیکوال په باور د افغانستان حکومت او خلک له امریکا او ناټو غواړي چې په دې هیواد کې د جنگ مخه ونیسي او نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې هم سوله ټینګېدای شي، نه دا چې دلته بتل جګړې وي. او سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې وایي هیڅوک د افغانستان پر سقوط قمار نه وهي. په مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله ویل شوی روانه جګړه پر افغانستان تپل شوی او په افغانستان کې د لسو مختلفو هیوادونو جنگیالي حضور لري. سرنوشت د ولسمشر غنی هغه خبره هم راخیستې چې وایي په یو هیواد کې بې ثباتي د ټولې سیمې او نړۍ د آرامۍ او بې ثباتۍ لامل ګرځي.
د برتانیې یو شخصي کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د جوړولو په برخه کې پانګونه کوي. د ان فرنټیر کمپنۍ مشران وایي افغانستان اوس د دې جوګه شوی چې نړیوال پکې پانګونه او سوداګري وکړي. دا چې ان فرنټیر په افغانستان کې په څه ډول او په څومره اندازه د درملو د جوړولو پلان لري، په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې رپورټ خپور کړی. د برتانیې د ان فرنټیر شخصي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د دارو درملو د جوړولو په سکتور کې پانګونه وکړي. فیلکس ون شوبرټ او بنچ کانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د 168 ډوله درملو د جوړولو پلان لري. ون شوبرټ وایي موږ غواړو څرګنده کړو چې افغانستان زبالداني نه ده. د نوموړي په خبره موږ غواړو په دې هیواد کې پانګونه وکړو او د افغانستان په ټولنیزو چارو کې اغیز ولرو. ان فرنټیر دا مهال په کابل کې 8 سټورونه لري او پلان لري چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې دا شمېره 500 ته ورسوي. د دارو جوړولو د برتنوي کمپنۍ له ځینو افغان شرکتونو او د دوا جوړولو له سوداګرو سره یو ځای فعالیت کوي او د 168 ډوله درملو د جوړولو په پانګونه کې 40% کې سهم لري. د ان فرنټیر بنسر ایښودونکي بنچ کانوی وایي داسې ښودل کیږي چې په افغانستان کې سوداګري او پانګونه ممکنه نه ده، خو د هغه په خبره حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې داسې تجارتونه موجود دي چې له ټولو بې ثباتیو سره سره بیا هم پر ځای پاتې او نوې سوداګري هم پیل شوې ده. فاینانشل ټایمز وایي د ان فرنټیر کمپنۍ مشرانو چې په افغانستان کې د درمل جوړولو په سکتور کې لومړنۍ لویدیځه پانګه اچوونکې کمپنۍ ده، په تېرو 3 کلونو کې افغانستان ته سفرونه کړي دي. بنچ کانوی او فیلکس ون شوبرټ په افغانستان کې د روغتیا، مالی چارو، مخابراتي سیستم او د پوهنې په سکتورونو کې د پانګونې په باب څېړنه کړې او د درمل جوړولو له یو افغان سوداګر 90 کلن ذبیح الله هدایت سره چې کورنۍ له لسیزو راهیسې د دوا جوړولو کار کوي له تفاهم وروسته د درمل جوړولو په برخه کې د پانګونې پریکړه وکړه. ان فرنټیر لویدیزه کمپنۍ په داسې وخت کې په افغانستان کې د دارو جوړولو په سکتور کې د پانګونې خبره کوي چې د افغانستان په لویو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خلک د بې کیفیته، تاریخ تیرو او غیر قانوني دارو درملو شکایت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې پرونی د بلوچستان په اوران سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات کړي او د څو مهمو قمندانانو او د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان د مشر د ورور او وراره په شمول 14 بلوچ وسلوال وژلي دي. بلوچ وسلوال بیا وایي چې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې ملکی وګړي وچل شوي. له کوټې پیدا ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله سوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملیشیا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل سوې او په نتیجه کې لس بلوت وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلې دي. د ملیشیا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر اعلی نظر بلوچ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشیا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ماشکې د بی ال اف د مشر اعلی نظر بلوچ پلارنۍ سیمه ده او دا سیمه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو یو مهم مرکز بلل کیږي. اعلی نظر بلوچ د خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو له مشرانو څخه یوازینی کس دی چې جلا وطنه نه دی او له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره عملاً په جګړه بوخت دی. د یادونې وړ ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له تیرو څو میاشتو راهیسې په هغو بلوچ میشتو سیمو کې پرله پسې د پلټنې عملیات کوي چې خپلواکۍ غوښتونکي بلوچان پکې فعال او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي چې په نتیجه کې د لسګونو بلوچو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خو وسلوال او ملتپال بلوچان اکثر وایي چې په دغو عملیاتو کی بے گناہ خلق وجل کی جی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وی واشنگتن بل داسې موافقه ووزی چې اټومي وسلې ته رسیدو څخه ایران نشي منې کولای. دا په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوونکو پرون د جولای 9 د ورسته موافقه لپاره نوې ضرب الاجل وټاکه. فرشه جلال سي ریپورت لري.
باراک اوباما پرون ویل چې واشنگتن غواړي د اټومي وسلو له جوړولو د ایران مخنیوي وکړي او له داسې موافقه چې واشنگتن خپل دې هدف ته ونه رسوي وتلی شي.
Nuclear negotiations is not to
د مذاکرو هدف دا نه دی چې پر باور او اعتماد تکیه وسی، بلکې دا دی چې یو ثابت میکانیزم جوړ سي او چې موږ وسلو ته د ایران رسیدو مخنیوي وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه چې د روان کال په پای کې سوی وه واشنگتن خپلو اهدافو ته رسوي. ولسمشر اوباما د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش او څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران باید خپلې ژمنې ترسره کړي. له بله پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې مذاکرې جدي مرحلې ته رسېدلې دي. محمد جواد ظریف باور څرګند کړ چې له نړیوالو قدرتو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې پرمختګ ممکن دی، خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي ارادي او زیات کار ته اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ویانا کې د دغو مذاکرو د څرنګوالي او په دې خبرو کې د تهران د دریځ په ارتباط خبریالانو ته وویل:
من فکر میکنم این واقعیت رو طرف مقابل هم درک کرده.
زما په باور مخالف لورې پوهېدلی چې له شې موافقې پرته او د ایران د ولس حق ته له پاملرنې پرته موږ نشو کولای چې داسې یو موافقه چې اوږده موده پر ځای پاته سي ترلاسه کړو. په ویانا کې په پرونیو مذاکرو کې د امریکا، روسیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. غربي هیوادونه ویر لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو تهران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی او د غربي هیوادونو ادعاوې ردوي.
لسنی می بجی شوی دی په د افغانستان په اړه په خروان خبرونه کې تاثیر بوتونه ولیدل. په دوهمه برخه کې بیا ایوازې 19 پروګرامونه د ګوډه اچار او کور کله خبرېږي. اوس ناجی صاحبای څخه د مهمو خبرونو لنډی سوو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د نړیوال غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د 15 ولسوالیو د مرکزونو او د کندوز له مرکز پرته د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د پخوانی او جهادي ډلو یو شمیر قومندانان پرون په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یو اونۍ تمدید کړ. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسي په ګډون د اخوان المسلمین د غړیو د اعدام حکم عملي کړي. د اوکراین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یوروزون د مالی وزیرانو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سره مونږ نیو منی خلک په خار او بازار کې د تشنابونو پاک لپاره سوي
کو مجبورې امر سر په سر کې ضرورت ده کنه پردې تنه ګور به پردې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلې دي شاتورو لپاره بیلې
د خروالی مسول کسان سجواب لري
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې موږ د فسیلټي او د سہولتونو خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو
که تر ورسته شی بور سره پات شي تمثيل جوړ هم اوریدل شي قدر من اوردونکو د خروالی مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلوېښت تشنبونه جوړ کړي دي. دا تشنبونه په غوسیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر وي، خو بله خوا بیا هم خلک په تېر هغه کسان چې له کلیو او بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هېڅ نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دور مخه دا وسم دشتي ما یو ډېرې خاوره پیدا کړه مغه ته ما دوا پیچي نو قبل التوای نو زه بولې خاوره ته کې ناسم خلکم روانو مخلوقم روانو دیګه چا سره مو سلیم مو خدیم حکومت حکومت چې دا هاجه کې فهر نقطه کې تشنابونه جوړ کې ناره باندې جوړي دا خبر نشي تشناب څنګه مګه دغه کې کو لارې کې خلک روان مګینو چې اثر نه غلده چې موږ دلته خو دې شاسترنده موږ لا بیا سولې کینو شاسر دې ډیره سخت ده.
بل شوی که چه گوره ما لکه برق دی بیل چه تاویله ای داسه پلمبر بانده داری دلی دی اول تا دو روپه یا تدری روپه بانده دوانه توتا کاغذ تشنا برکهی و اما قشای هم نبرابری گیده پا سه لوزایو که یو دانه یو تشنا بده لحسی باید بیرو بار پی نو دیر مشکلاتو میدی خلکو تا ما باندې خپل دا پیښې ویدی دي تر کوټه مشکلات را باندې راغله دا چوا سره کوم ځای دا مال نه اچ تشنابونه خو بیخي نه تا کوم ځای دي هغه یو دی پولیس خشتي ما جت تشنابونه دی بس دا غون خار ته ورته دی که تم نه دا سړي کا ولا اړي چرور پنځو شکایت نه پرمې سه پنو بته دا ولا دي زه مریض یم په حالت مریض کی ماته او تکلیف پیدا شي که مو شو کې څه وکم او سوال دا ته وزه دا بیرون نه نه دا راسته دروازه مخته وسط چې دا بوې دا منطقه غون په سر نه وله غون په خدای کا سره طاقت کوي
لارم بادام باخت گردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره آلت می خراب شو چه در تحیص ویلی نشم دیر از یک آلت می خراب شو نظمه دقا در شاروالی نه دقا ایلی در کابل خار که بازار که پهر کتسه که دقا مغازو سر چنگ که دقا زایی که چه تشنابل نخزنه دو پر جور شی
نه زرانه و دیپاره کناره بدرو نستا او نه دی مردانه و دیپاره استا نو دغه خواهش دی مونگه داده که دغه غم دی خلقو وخوری او دغه مشکل دی خلقو رپشی طول دی خار پا ار گوٹ که زگر دی دلیم پا ار جایی که پا ار سایی که او گوری تاشی دی والو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دی خلقو دا بایده دی شرپشی و سلام
مدر ټول کابل کې سم غره سه په خوشو جمعه ته ځول د وسنم کو تشنه بوتم نن بیا هم هغه سره په خوشو جمعه ته چې چاته معلومات وي په خوشو جمعه کې تشنه بده که چاته معلومات نه هغه په لنجه کې کړی یا به تر په دوزه هم دغه تابع غنو سبو کو
زه ټیکسی نه سم ابداخته وزم منډه شرمېږم پړګي ته ګوره ګیره ته ګوره نور خلک زمون په شا واړی ځای چې شرم مرم نه لږه مو خو شرمېږم ځای ناس کې پیس چې څو ته لګېدلې تشناب نه ځای چې خامخانې موټر شي ملنګ وځي دی والو ته کوي
خلکو شکایتونه د کابل خروالی د پالیسی او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل خار کې نظر د خلکو ګڼې ګوڼې ته څلوېښت تشنبونه کم دي خو خروالی د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته ووایي چې دوی په کومو سیمو کې تشنبونه جوړ کړي دي.
څلوېښت تشنبونه عامه تشنبونه په خار کې شته، په دې مونږ پوهېږو چې دا کافي نه ده، اما داسې نه ده چې هېڅ نشته. مثال په ډول تاسو ته وایم چې دغه د افغانانو کې ته ورسئ، یو د افغانانو کې یو امید ده چې هم زنانه بخش لري او مردانه، یو په فروشګاه کې ده، بل په سینمای پامیر کې ده، بل په منډۍ کې ده، بل په پخته فروشي کې ده، د مزنګ کې ده، سره شمالي کې ده، میرویس میدان کې ده. یعنی د څلوېښت یعنی شاوخوا تشنبونه چې هم زنانه بخش پکې شته او هم مردانه، خو مونږ ته دا هم کافي نه ده. د نفوس په اندازه مونږ ته پلان لاندې لرو، متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزي ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونږ دغه فسیلیتي او دغه سهولتونه او خلکو ته د تشنابو له خاطره فراهم کو. او د استملاک مشکل مونږ ډېر لرو چې په مرکزي ساحه کې داسې دولتي ځمکه نه لرو چې دغه پروګرامونه تطبیق کړو. خو بیا هم مونږ دا مطالعه لاندې دي چې دغه مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزي ساحه کې پیدا کو، دغه تشنابونه زیات کو، یعنی اضافه از شل نو زیار مونږ کولای شو د ظرفیت لروش ده زیاده. اما متاسفانه خار په ماینس کې چلته ضرورت ده که موږ د تشناب خار بهر کې جوړ کو چلته دولتي مزیک لرو د خیس ګټ نه کوي. اصلا د تشناب د مزهم ساعتو د پاله د مزیک مشکل لرو موږ د تعداد تکله کوم مشکل لرو موږ هر سونه چې وغواړو د ان شاء الله بده دومرسته په دې چې د ډیر اولویت لري او د شرولیت د اولویت پلان کې شته چې بعد جوړ شي.
د پامان اوسیدونکو ابراهیم خیر وایزنی کسان سره لدی چې تشنابونه ورته نږدې هم وی نه ورځي، داسې ځای کې رافعجت کوي چې لوی لاروي
کاستینګره کازونه بعد به ډیر مافس په لګنده واز کې الته کینې سارا غشته. خوشحال خان تر تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شته ټول داسې به نظافت ډیر به نظم داده. دا چرسان د سیم کې چې پروت دا پوله جا دوی خو بالکل توجه نکید خدا صحیح خلق هم توجه نکید ولی اساس دی ابرو دیزا سره میرد چې خپل پیژنم بادیګارتان سره تا ګرځیدا یو هر زمینه د مرخانه ایسک کیدل ته کنه سره ما کیدم تا ته چوکته وي
د خلکو پاینا یو خو امه تشنهونه کم دی بل دالک چې فعال هم وي دومره چټل وی چې د انسان ژوند غوړی لاغنه کار وخلی د پغمان اوسیدونکو امام الدین وای په زینو زینو کې بیا نور نه پاکی سره په دیوالونو لیکل هم شوی وي
کوم وبچې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوی چې دوی مثلا غوتل داسې پودرز کې کار باید ورته وخصل شي استفاده وشي هغه پاک پرمینځل شي ځکه چې هغه پاک پرمینځل شي هلته مچان راځي هغه د انسان لپاره مضر دي یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې وسیږي مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې یو اسګاد وایسګاغه خلاړې هغه شو څه مشکل ورته پیدا کی نو دا چې مشکل ورته پیدا شه دای مجبور ده چې خپل مشکل رفع کړي دغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی په شرط دی چې د نظافت په نظر کې وساتل شي اکثره خلک دي جوړ کی فقط دغه منافعه خوشاله وي چې ګټه ته واخلي خودی باندې به ته څه مصرف نه کوي مثلا د شارناو په پارک کې مالی دی لیدي چې ورشه د وسم چوغره وزه ډیره خراب ده بل د من په خلکو کې یو بې نزاکتی شته په دیوالو باندې هغه څه لیکلي دي د دروازو د تشنه باندې هغه څه لیکلي دي چې لاقل د انسان به خوتلی دا شی باید دغه عوام خلق مراد کی او دوی دغه نظافت دغه څوک شته د چختن دی دی د نظافت مراد کی د وړې رکه خبره دی شای د شمشری زیارت سره دی خو بیا هم نسبتا خېدی بد نه دی عمره کوم قسم سره چې زویم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه سینه دی ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل پودر اس کاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا د غولای پاک شي خې منظم وساتي پاکي کې چې دته مچان را داخل نشي که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی هغه د انسان په خلو باندې کینی په پوزه کینی په وجود باندې کینی دا مرزونه انسان ته پیدا کوي نو نظافت ډیره ضروری خبره
په خار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي که چیرې د هغو وسایل خراب شي د پاکۍ خیال یې ونه ساتل شي نو زیان یې بیرته همدې عام خلکو ته رسیږي انجینر هلال یو ځل بیا
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي هم د تنظیف د ښار خصوصا په تشناب خو ډېر باید همکار اوسي چې خلک ځي هلته استفاده کوي نه پوهېږم چې څنګه تاسو ته توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک هغه بند کیږي او بیا مجبوره چې دغه پایپونه بیرته له سره جوړ سي او دا تجربه موږ ډېر لرو چې دا مشکل پېښېږي خلک خصوصا د صفایي په وخت کې خود د پرسونل شته چې دا کار کوي دا چې خلک موږ سره همکار اوسيږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه هیڅ مشکل نشته
اوس تمسی ټوټه او په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې روژه ماتي ته څو ډوله خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي
خزی څه شوې
دغه دای دلته يم
اخ دا ساده واخلرنه
ستړی مې سیورور
وې خوري او بخا تا ته کومې فکر نو ستړی مشي
زه پوسم چې دې ستړی سوې سودا دېم ډېر راخسته ده
دا بامیا دادم تور بنجان دم رومي
و سره یې و دا روژه ګوره دادی تا سودا ګوره د دې نه زه چی شي پخه کوم
ولی و خزی خو سودا د بنجان رومي تور بنجان بامیا راوړی مې دي نور چی راوړم
دغه دوا شي زه پخه کوم
نو نور څه پخه خو بس ته کنه هغه غوخه مې پرون راوړې تا وې هغه پاتې ده
و سره د ټو مې چې لګندنه راوړې چې پیرکی کوم
و خزی څه ضرورت ده کاش خو خوړلې شي به خور او رس پاتې په درسرخان باندې
د درسرخان چې سپیرې دې مې څه نه خوکیږي
و خوري چې دغه خزی سره څه وکم
مام وسته نیول دي چې ودا چی شوای
وا خوري وس خروجه ده یو درې څلو رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلو رقم د فیرنی او د بلاو بتر نه نو روجه سړی نیوای سي
نو ته په روجه کې دا دوم رشم خوړلای سي
نه خوړای خو نه سم
غورځوي خو شي کنه
نو څه ضرورت دي چې دوم را پخوي
لاس را کوم پوخه او کاش کې وي خوري
الا چې ته وخت یو دوه رقم خوړ زپن خوړی کیش
هم دغه پخه کا بیا چې روژه ماته شو بیا به زه تاته وایم چې څومره دی خوړه
په دې نه سو چې روژه سو بس نو لسه کم خواړه په دسترخوان تیار کا دا خو هم ګناه لري هم اسراف دی چې کوي
تر دې وکړه دغه شان مې چې راوړم دا پخه کا ما خام کوم بیا دا فیصله وکړو خوري چې څومره وخوړل شو څومره پاتې شو بیا دې چې روژه ماته کړه بیا دې چې هر شي ته زړه کې دوه ماته وایي درته راوړم
بیا به زه په ما خام کې پخوم
زه په یګم چې ته نه غواړې نه خوري خوراکي او نه را باندې را غواړي هغه دغه خشته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو، بس بیا به ماښام کې خبرې کړو.
ښه صحیح ده سړی، زه به د تاسې دواړو خبره ومنم. اوس لاړ شه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی لاړم.
وس وروره مستې هم ورته راوړه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، روژه څنګه در باندې تیریږي؟ وای ځینې متقی رشوت خوره اوس په روژه کې د ماښام له اذانه وروسته رشوت اخلي، وای د ورځې مو روژه خرابیږي. ګورئ، ماښام به له خېټو سره پام کوئ او د ورځې به له خولو سره، چې لکه د حکومت خاین مامورین کومه خرابي در پېښه نه کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ترافیکو د زاړه افسر له هغه درسه خبروو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ور زده کوي.
د ترافیکو د تنظیم نوی افسرانو غواړم تر هر څه مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم، او هغه دا دی چې په څه ډول کولی شو ډرایوران وویرو. د ډرایورانو ویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی، ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه به غیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي. نو له همدې امله باید لومړی دا زده کړي.
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکړم؟
وکړه.
صاحب، ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي، او چې کله هم له لرې سپینه پیکداره خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکي او داسې بریږدي چې ته به وایې د ملاریا تبې نیولی دی.
پوهیږم، خو دا ولې؟
نه پوهیږم.
دا ځکه چې هغوی موږ ویرولی دي، او له همدې امله که یو بېګنا ډرایور ته کوم د ترافیک موظف 200 کنځلې هم وکړي نو سوند نه باسي. ان چې کله ناکله خو یې یو نیم افسر له سیټه لاندې راوغورځوي او له سوکانو او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره یې او زړونه یې نیمه دنیا واوري.
وبخه صاحب، نو دغه کار قانوني دی؟
نه، خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم پکار دي. ګورئ، که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو وویروي، او دومره به در څخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه 6000 افغانیو تنخوا ته کینوي. لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خور ضابط تنډه هم تر وویني نو بیا سلګون لکه د ګوګړ غوندې تاو د ګوتو په منځ کې ورته نیولی وي.
خا خا، دا دومره ژر ژر چې سړي ته پیسې راباسي دا د ویرې له امله دي.
نو ته څه وایې؟ چې په موږ یې زړه خوږیږي او یا یې هم د ثواب لپاره راکوي، چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانه چوي.
ښه نو صاحب، په څه ډول به یې وویرو؟
هلکه، ته هم لکه چې لکه د ما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې، داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې.
صاحب، چې د پیسو شوقي نه وای نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅ کلام نه کوه. بیا چې پرته له هغه لمر یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي.
نو د ویرولو لپاره یې څو شیان دي چې تاسې ترې کار اخیستی شي. لومړی یې جواز سیر دی، دویم یې لایسنس دی، دریم یې د موټر د کمپنۍ رنګ دی، څلورم یې چپشت رنګ دی، پنځم یې د ډرایور روغتیایي حالت دی، همدارنګه عاقب نمایینې نمبر پلیټ دی.
صاحب، پاره نه هم ویرولی شو، ځکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایطو هارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي.
هو بالکل، اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه
په بې ګوشکیو موبایل هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو.
وای ښه کار هغه دی چې مسؤلیت کم او ګټه یې زیاتوي، لکه صاحب نظری. نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرۍ له برکتونو خبرو.
بلو ماما څه کوې؟
زویا نادافي مې پیل کړه، څو کونو خېټه ډوډۍ غواړي.
قصابي دې ولې پرېښوده؟
بارانه زویا، چې رښتیا درته ووایم نو یو خو یې کار سخت و او بل چندان ګټه هم پکې نه وه. ما ویل راځه نادافي به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي.
بلو ماما، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړۍ کې کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی و.
ګورم به زویا، که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم، یو بل کار به راونیسم.
ښه نو، خدای دې کامیابه لره.
له تاسې دوستانو سره.
و سړیا، هغه جانډس ته څه کړ؟
ښځې، هغه خو مې خرڅ کړه.
ولې؟
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډېر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډانډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم؟
څنګه ګټه مې وه؟
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده. ما به دې ږغ عین له ابلې نایه نه هم اورېده، او بیا خو د جانډس ږغ هم څومره خوند کوي.
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم.
او ډېره بېکاره یم که نه، دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم.
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه.
له دې وروسته به څه کوې؟
ښځې، پیادګي مې پیدا کړې ده. په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم. دا دومره وخت ستومانی به مې ووځي.
ځه، په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې. دا سپینه چپنه چې څه ته اخیستې ده؟
او ښځې، د ډاکټرۍ لپاره. له دې وروسته ډاکټري کوم.
ته څه وایې وسړه؟
رښتیا درته وایم.
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي. ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي.
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوه شه چې ډاکټر نه یې. تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي؟
ګوره و سړی، راځه له دې ډاکټرۍ نه تېر سه، یو بل کار وکړه.
خیر ښځې، ګورو به.
بلو ماما څه کوې؟ دا پیچه دې څه ته اخیستې ده؟
زویا، یو ساختمان مې تر کوم.
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما؟
او زویا، ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه.
ګوره، انجینر شوی لا نه یې، خو ژبه دې بدله کړه.
ګوره زویا، چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار درباندې نه کوي. هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي.
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې.
لیونۍ کېږه مه، د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه.
ژوندی دې بلو ماما، د شیطان سر دې ګرولی ده.
څه کوې و سړیا؟ دا درشي دې څه ته راوړې ده؟
ښځې، تلویزیون ته ځم، صاحب نظر شوم.
صاحب نظر څه ته وایي؟
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې باز سره کوي.
ښه، هغه شوې؟
او ولې حیرانه شوې؟
حیرانه نه شوم، خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري. وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو.
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ.
بله څه خبره ده؟
بله خبره دا ده چې یو سفارت او دوه غټ غټ کسان پیسې هم راکوي چې په بازونو کې د دوی د کارونو طرفداري وکوم.
رښتیا؟
او خو ګوره چې چا ته دې له خولې ونه وځي.
ځه نه وځي، یوازې مور، اخشان او ماما مې خبره وم.
کوم هیواد چې تا یاد که او دا تور دې پې ولګاوه چې زموږ په چارو کې مداخله کوي، دا زه ردوم او په جرأت سره ویلی سم چې نوموړي هیواد له موږ سره مرستې کړي دي او کوي. له
هیله کوم چې دغه د مرستې خبره ونه کړې چې سړی شرمیږي.
په ډیر جرأت سره یې کوم لاس د خلاص
له ټولو دې په دغه تلویزیوني بسونو کې کار ښه جوړ شو. اول دې ولې دغه کار نه کوه؟ اوس به مو په دوبۍ کې کور درلوده.
ښځې شکر وباسه چې اوس مو هم ورته فکر شو. لاس هرې وخت دی، وایي چې کب دې هر وخت له اوبو ونیو تازه دی. صاحب نظری نه ده، سم د زمرتو کان دی، د زمرتو کان.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سولمبود غر غرود شور نادی خبر سولم بود گر کرو شور ندی خبر ڈاک جنگ واڑی جنگل سور ندی خبر سولم بود گر کرو شور ندی خبر سولم سما بچی لاد گدر رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور ندی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل سور ندی خبر سولم بود گر کرو شور ندی خبر سولم کور دورا نو فرمان لیونی سماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل سور ندی خبر سولم بود گر کرو شور ندی خبر سولم بود
خلک دمرا د نفرت په ګنام اگرم و دا خلک دمرا د نفرت په ګنام اگرم و ویتا ګنا نشتا سویرا ورورن دی خبر دا څوک چې څنګه